نظر شماست.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې 1404 د 2015 کال د دسمبر 3 ده. پایل دې سات په خبرونو کو. په واشنگتن ډي سي کې سپینه ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16 ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هغه هېواد ته لېږدول شوی، د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ایم ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د درویشت کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبللاو د درول کېدو غوښتنه وکړه. جرمنی پرون سه‌شنبه 192 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرفورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د ریوایان په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمني نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمني یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوی له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمني ته لېږدول دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نقد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیه وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سه‌شنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. ښاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په فراه کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې د 10 افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
این به طور کلی یک جنایت هست.
په ټولیز ډول دا یو جنایت دی. کله چې په ملکی خلکو ډزې کیږي او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشتمل دی.
په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لړۍ انتظار شوې ده.
وزیر ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي.
د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ خبرې بیا ناکامه شوې. او په یو تحلیلي راپور کې مو په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په اشاره د دوشنبې او کابل اړیکو ته کتنه کړې ده.
د تاجکستان پولیس چې د افغانستان سره تروریزم راځي د دوی خواته، دوی مجبور دي چې کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په فراق کې طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په دزو کې د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراق ولایت امنی قومندانې ویل چې دغه لس افغانان ایران ته د ناقانون تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا په دزو وژل شوي دي. د دې قومندانې ویان پرون سه شنبه همدارنګه وویل چې په دې پیښه کې دوه نور کسان لا درکړي. یو شمېر هغه افغانان چې تازه له ناقانونه لارو ایران ته تللي وای په لاره کې تل له دې خطر سره چې خدای مکړه په دزو ونه وژل شي مخامخو. د بشری حقوقو یو شمیر فعالان د افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا ډول کړنې د بشری حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د فراه ولایت امنیه قومندانۍ تایید کړی چې لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوی. په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د قوس په 11مه د قومندانۍ په اکسپان خبره شوه، د یاد قومندانۍ د ویان محمد نسیم بدری په حواله پکې ویل شوی چې په دې پیښه کې دوه کسان نور نادر کدي. نوموړي ویلي چې یادو کسانو هڅه کوله د ابو نصر فراهي بندر للارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي. په اعلامیه کې د ډزو دقیق وخت نه دی څرګند شوی. ایرانی چارواکو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې چې هغو کسانو سره به جدي چلند وشي کوم چې د دوی له پولې د ناقانونه تګ هڅه کوي. مخکې تر دې هم څو ځله د ایراني ځواکونو لخوا په افغانانو د ډزو د پیښو راپورونه ورکول شوي. یو افغان خزوي درې میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوی و، خو د کار نشتوالي له امله میاشت مخکې بیرته اړ شو چې خپلې کورنۍ سره ایران ته ولاړه شي. چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل د ایران پولې ته د ناقانونه داخلېدو پر مهال د دوی په کاروان د ایراني ځواکونو لخوا ډزې وشوي او په خبره یې له جدي خطر سره مخ شوي وو. دی چې دې سخت لارې ځینې ویډیوګانې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي، وایي چې دوی د موټر د چپه کېدلو له امله په پښو سترګو سر او په ملاګانو سخت ټپي شوي وو.
ډېری ډزې وکړې، هغه لوري ته چې زه ناستوم بې حده ډېرې ډزې وکړې، لږ تر لږه شل ډزې وکړې چې ډېری یې د موټر پر شیشو ولګېدې او ټولې شیشې ماتې شوې. کله چې ولیدل موټر نه درېږي، خپل موټر یې په ډېره تیزۍ سره زموږ له موټر سره وجنګاوه. موټر له سړکه ووت، چپه سو، خو خدای موږ ژوندي وایستلو.
تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اجانس حلوش راپور ورکړی و چې د عقرب 15مه نیټه یو افغان ځوان د سراوان په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو د مستقیمو ډزو له کبله سخت ټپي شوی او ورسره د څونورو کډوالو برخلیک نه دی معلوم. حلوش همدارنګ دوه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د سپاهي پازداران او سراوان سرحدي ځواکونو په څو کمینونو کې د افغان کډوالو څو ډلې چې ښځې، سړي او تنکي ځوانان پکې شامل وو په مستقیمو ډزو په نښه کړي چې په کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د حلوش په وینا لسګونه نور کډوال تر نیولو وروسته زاهدان کې د الغدیر کم ته لېږدول شوي او دوه ورځې وروسته اخراج شوي دي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا کړنې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د بشري حقوقو فعال او د ایران د بشري حقوقو سازمان بنسټګر محمود اميري مقدم ازادي راډیو ته وویل
این به طور کلی یک جنایت هست. وقتی که
پټولیس ډول دا یو جنایت دی، کله چې په ملکی خلکو ډزې کیږي او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشرانو دی، ځکه دا کومه نوې پیښه نه ده او هیڅکله هم هغو کسانو نه چې ډزې کوي او له مشرانو یې پوښتنه نه کیږي. دا یوه داسې مسله ده چې باید د نړیوالو ټولنو له لارې وڅارل شي، ځکه دا د بشري حقوقو له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده.
اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه
تیر کال د اقرب په میاشت کې هم د حلوش لخوا په خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړی و چې نږدې 300 افغان کډوال هغه مهال چې غوښتلی د ایران له پولې واوړي د ایران سرحدي ځواکونو پرې برید کړی چې یو شمیر پکې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت هغه مهال دغه پیښه تایید کړه، ویل چې د افغانانو یو شمیر محدود کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی و، خو د دې څېړنې پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. ایران په وروستیو میاشتو کې د بې اسناد افغانانو د اخراج بهیر لا پسې چټک کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 15 پورې 1.8 میلیونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د افغانستان په کمزور اقتصاد فشار زیاتوي او بشري بحرانونه او د کار نشواله نور هم سختوي. یو شمیر بیرته ستنو شویو افغانانو هم مخکې ویلي چې په سختو بشري شرایطو کې ژوند کوي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او په بېوزلۍ کې شپې ورځې تیروي.
بیا هم له موضوع لري نه ځو. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې بیا یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو پروسه چټکه شوې ده. دوی وایي پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي په دوشنبه د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکي دوه به سرپرست مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله از اونجا قطر سیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پا بی ول سیمه که میشتی و افغان چوایی پا روسته و رزو که پولیس و لده غذای دیر شمیر افغانان نیولی، د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او له دوی سره سپک چلند کړی.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې یې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچسیار له استازو سره هم خبرې شوي، خو په خبره یې له حدو سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل،
موږ راتلونکي اونۍ د SHO یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ستلو لګواښ سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د سعودي عربستان په کوربه توپ د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ خبرې هم به پایلې پایته رسیدلې دي. د طالبانو په حکومت کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکام کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړی دی چې په ریاست کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ غونډې کومه پایله نه ده ورکړې. ویل شوي چې دا خبرې د نومبر په 10 شوې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکرو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ازل په سعودي عربستان کې غونډه شوې، خو دا خبرې هم په پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبان حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبې په ورځ د دسمبر پر 2مه ازادي رادیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاست ته استول شوی وو، خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي انس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ای وی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په کوربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا دوه ورځنۍ خبرې د نومبر په 10مه سوي دي. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه د دوړو خو ترمنز د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړی او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل وو. خدا چې په کومو مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورسپانې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته له دې چې تریزونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلایني ته چندان چمتووالی ونه خودل سو. نن د خپل سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د باسونو دوام ولري، خو پاکستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ ته هم اجازه ورکړي چې د راپور پټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په قربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د دې ډلې انتظار خادم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې نه وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دوی دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې، سعودي دا مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو دفاعي قرارداد امضا کړي، یو په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کړي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د درې ځل چې دوی سره مجلسونه وکړل یو ناکام شو. د دغه پروسو ناکامېدل دواړو طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه دوه درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې، دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بندې شوې او یا هم باید بندې شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکی دي، باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت یو اونۍ وروسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واستوه چې دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژیو په تړاو ګڼ شمیر افغان پخواني او وسنی ډیپلوماټان او ان د تیر جمهوریت حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللی و چې د دوی تر واکمنیدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. لیا د غونډې زینو سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بیلابیلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې لاره د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا سوی او شاوخوا درې ساعته دوام کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمینې ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې سوی چې وړاندې په قطر او استانبول کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاو خبرې اترې وسوي چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پایته ورسېدي. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي و. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل سوي چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیوران کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوې چې دواړو لورو یو بل ته د مرګزوبلې د اوښتلو ادعاوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې 10 ملکیان پکې وزل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسؤلیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال کوښښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حملې ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پروند د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبره وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پروند سیشن به خپل ایکس پانل لیکلی چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمه ایزو ابتکاراتو په اړه خبرې وشوه. دغه خبرې داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې تېر اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي ادبا وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ناامنۍ دغه وروستۍ پیښې به د کابل او دوشنبې پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د عصمت څاروان راپور ته غوښو.
د افغانستان د طالبانو اداروي چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړي چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د ورستي پیشي په اړه د ګډو چیرونو تر سره کولو ته تیار دي. دا څرګندونه تر هغه وروسته شوه چې د دوشنبه په وینا په چیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چینایان وشل شوې دي. د طالبانو د باندونو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان له باندونو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چینایي کارګرو پر وشل کېدو خوښيني څرګند کړه او ټینګار وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږي د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همدارازو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوی فضا باید زیانمن نه شي. تر دې مخکې د رواني لندې یا قوس په ومه د طالبانو د بندونو چارو وزارت په یو خبر پانه کې بیل دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي وو چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لمړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیشه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو نو ترمنځ د بی باورۍ درامسته کولو لپاره هلی ځلې کوي. سره له دې چې طالبان د تاجکستان په خاوره کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بی باورۍ رامسته کوونکو کار بولي، د سیاسي چارو افغان کارپور ډاکټر عبدالله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ اسیا د هغو عناصرو لاس وي چې په چیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیسته.
امکان لري داسې د طالبانو داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي، هغه خپل کار کوي. ولې هغه د دوی یو قوت هم دی که دوی د تاجکستان پوسې شي د افغانستان نه څه تروریزم راځي او د دوی یو خواته دوی مجبوره دي شي کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسیتي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاری.
تاجکستان د منځنۍ اسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2020 په اگست کې د طالبانو د بیا واکته رسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شینې وې. د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یو کې له بي پيلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی وو 15 چینایي کارکونکو وشل شوې دي. د چین سفارت هم د تلفاتو په خلای کړی او چینایي اتباو ته سپارښتنه کړې چې له سرحدي سیمو څخه ووځي. د غبریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنۍ او ناامن سرحدي سیمو کې شوې دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیون نفوس لري او په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحد د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه خوشتنه کړې چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوخت دي. سره لدی چې په سیمه کې امنیتي اندیښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18 د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یتیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارله او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د برخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل په هنتون په خانه استاد په هن نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خوای چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکیدو مخنی ولې شي.
دا ډول پیښې د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولې شي. له ټلیفوني تماس یې داسې ښکاري چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نه ګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د خپلو امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپلو اړیکو ته چې باب تازه پرانستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
شنبه په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر گو جیب جون د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جګپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولې دي. د چین سفارت په یو خبر پانه کې ویلي گو جی جون له تاجکستان غوښتنه کړې چې د دې هیواد لخوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان شبنه کړی چې د امنیت کچه به سمدستي لوړ کړي. امام علي رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د مجلس د پکت کول تر پاره کې ما چې زمرا روان ده هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاستر دی غوته د لرګو کاختي د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سره هواوی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپه ورو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت خواته نه راڅ کیږي کته د مرځ پورکی نه یو کارته یو شی نه ستدل د شپه ورو میاشت کیږي اوس په وچوړو اړین نه مې ولس ځان را نږدې کی نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي چیر مهرباني.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زمر د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله ين کې چې دا خاص مو ورته خستي نو سونو نو سمره ولا و دې ته کالي کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په ازادي ملما کې ډیر کله ملمانه تاسو ته معرفي کوم نن د وی سندر غاړي لې وی سندر سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم ناشنا تاسو آشنا کو هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده
سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کې
بلک رښتیا هو هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامي د دې په اصلا په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزدا کې دا شپه چې په خیدل چې دا شوځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې په خیدل واځي خبره ده چې وستړي کېدل یا شهم ستړي کېدل بیا به دوی په اصطلاح غچای یا یو شی د خوراک لپاره نه خود او کشمش مثلا دا شان راخسند چې به خپل شپه به شه په خاص ولا تقریبا تر 12 بجو یا 2 بجو شاو تر 12 بجو به واوښتل د 2 بجو شاو خو به سو به دغه وخت کې دی نه مش بیا تان کوي کمو پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی دي چینی مش پاس وو یلا کاروان بریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
دغه اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوځو اتان دی او دغه اتان ما ډیر دوستان ته فیصله دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هله رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نه وې دا او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندري ویلی دی
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه سي شوزوبه لنی مشپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مشغو پتیره بیا چې په بهر کې دا امکان ډیر کم لري او مخبل دا امکان ډیر کم درلودي اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او دیو یې په استلام او دا ویډیو ته زم منتظر او موږ ډیر کوشش وکي چې د دې سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو به تاغه کس پښیمانه سپانسر هم د سې دي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپانسروي نه، نو هغه چې هر څوک زما بیچاري په اصطلاح دغه موسیقي وګوري واله ده خو ډېره پخه سندرغاړی ده، یعنی پخه ده سنسال د لحاظه ډېر ابونینت یا نه پوهېږم فالوورس هم نه لري، فعال هم ډېره نه ده په میډیا او په دې ځایو کې، او داسې یعنی دغه خپله دغه دغه سپانسران چېم دي دوی ډېره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر یې کړي، خو دغه څه زه نه لرم. خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګري راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي، دا خو ډېره ښکلې ده، هغې واورېدله، بې انتها ښکلې ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری، بیا زه ورسره وغږېدم، بیا دوی دغه اتم د نارینه و اتم راته برابر کړي، نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سب څه وي هیڅ کله به ښځه ونه ویني چې اتان یې کړی. کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي همیشه یا د ودو سره اخیستل سوي دي یا د بعضې محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګر هیڅ کله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوی، په دې خاطر چې ښځې نه دي آماده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي، په تېره بیا وطن نشتي ښځې، نو دې ته بېخي او بل ډول اتان کېږي. هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښي اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده، دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي؟ د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي، او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وا، او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندي، مثلا پرمخ تک پرشا شاته دغه سي کمپوز دغه سي هر شي خپل ځان یو دغه لري په اصطلاح.
خو خیر بیا خو اتانونه هم ډیر دي، وس یو وخت یو چیرنه سوی و پیږي کول سی او سه شو خو 2500 ډاله اتانونه تر اوسه پوری سب سی بي دي.
بالکل بالکل، نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اتانونه کڅم ده ما د نه نو څه پکا کندار په سیمه کې موږ په شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندرې د دریا سره کولې، خو هغه نارینه و دي نور سندرې و نور دغه اتانونه بلل یا ویل، او د موږ سره یو بل مسره اوریدل. خو د شودو اتان هغه اتان چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي، او څو ډوله دی، لوی اتان دی، مثلا د نیمې شپې اتان دی، د مابین اتان دی، د هر یوې جلا جلا دی، او دغه شتي دغه د زموږ د سیمې شتي کوم چې لوی کنده او بیا د سرحد بل غاړه چې راوخی دی، تقریبا ټول دغه دغه اتانونه دوی کوي، او دا ډولونه بيخي ما چې هم خپل لیدلې دي ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري په کې راځي هغه خو بيخي جلا موضوع ده، دا یوازې د اتان په باب زه ویلی سم.
د دې
دوی د پاره دغه بخښنه غواړم، د دوی د پاره فکر کوم دغه آشناولې د سندري حتمانی اوریدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پور کې چې درې پور وو بیا دا چې زیږي، نو د دې غژونو سره آشنا ولا، خو دا هغه ملي اتان نه دی چې موږ تاسو پیژنې یا په مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي دا د دریا اتان دی اسلام.
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې د مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا، اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله، بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده، نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې خوتي وسوي چې دغه ریتم کټ مټه غسی واخو. نو دا بیا موږ بل اخره ومندله، اغم د سمونه د مندله چې موږ به وای اول مونده د دغه د ریچ رنگ چې دریم څو ډول دی، ایرانیان هم لري، مثلا ترکان هم لري، موږ افغانان هم لري. بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي. دا هر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا دا شرنګ یا دا ترنګ دا موږ بیا په ایرانی کې پیدا کړي. خو ډول هغه ریتمو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دي. بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دي، دری خو دغه خو یو ډول دی په یو حساب.
سبکونه فرق لري په دې شک نشته. یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندره اوري، نو یو څو دقیق غوږ ورته نیسي، دې ته پام نه دسی د وی سندرې د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي، څه رقم وخت ورته باسي، څومره کلونه ورته صبر کوي، او تنا دی وی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي. څنګه انداز احساس نه کوي سي اوریدونکو په دغه شانو نه خبر
نه؟ اصلا اوریدونکو اکثرا وخت قضاوت کوي، که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ماته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي، یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي، یعنی منفی نقد نه دي کړی، مثبت نقد پورتوه ما چې کړی دي. او بیا هم دوی یعنی دوی څنګه په دې پوسی اول دا سندره چې دا ټول مې یوازې کو مو چې د دری سره اوریدلې دي، کله چې اتان واوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه
بدلې ما وتا وای لای راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه راجا د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي نه پېژم، عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا او توای المانیا فکر کوم، نه پېژم چې په انګلیزي څه ورته وایي. په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په اړه ورته ولر سی هغه ډیر مست سی
منجو خاشرا ټولا ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداری بری اخلم یخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولا را د دلیلا یار گئی می ولی شور ویلم د دکلا مارا د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولا.
بیا په دغه وخت کې دوی دغه سازم ور سره وی یو یا دوی شتی د په خپل کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وی نو پرته له دې دا تان بیخي وچ دی د دری تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي. اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه زموږ یو ملودي چې د چې مستی لونګینی وی لالې را بولا او بیا وی لالې را بولا او بیا یې مې پرېږده چې ځینه په دې ملودي کې زموږ ډېری اتنې سندرې ویل سوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي. په یوه ځای کې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه.
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي، مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کړل سواله زه هیڅ خبره نه وم چې کار ته ولاړم. ماته ډېرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې، ډېر خوشحاله ولا او ډېر تشویق یې کلم. نو د ټولو واضح خبر راغی چې نه و خبر ما ملګري نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و. بیا هغې هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حداقل خپله د دې شاهدان واوسو. نو هغوی هم ډیر خوښه کا کوئی په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم ستاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکړي. هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د ژغ د ښځې د کار ټوله د ښځې د وطن ځوانان ورته کړي. دوی یعنی تر افغانانو له ډېره مثبته واخیستله او زه په دې خوشحاله سوم. ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه
مطلبانه،
بالکل بالکل، خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري سه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي.
دلته وبخشي اسه جانې، ما دا پښتنه کول اوس د سرګی له هغه سره د گیټار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دي. دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم، خو بیا هم د ریتم او نور سیستم د ټول ډیر بدل دی. د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلې د دې ساتن سندرو په واره کې؟
اتم سندر ډیر خوښه کړم، مالته کومنتم په یوټیوب کې راته پریښې یو هغه ما سره چې آشنا سوې دي. دا دی وس ډیر خوشحالي، خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راورست بیا په دا درک کې دي، په دې رتم کې دي. نو هغه ډیر خوشحالي، مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی، ایرانی ریتم دی، شپاش پا پینزو کی مثلا. نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلق و دیر خوش کر. نو دا پسی چه دی چی دا مور وزیفه دا چی مور دا پسی پر شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی. اگه شون دا بلدی اگه یو خزمه ملگر دی بلد نام کار دی بلد نام سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گت. نو اگه خو می خود تشویقی اگه چان چا خبر اولار چا تا خبال رندان نور شکلش کاری.
نه خوبیا دا هم مهم ده. آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده؟ دا نوې سندره خپل
ولا کزر شاو ما هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندرې ته اعلان نه دی کړی. او کمیاست کله کله چې مینه وې سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چا ته لېږم چې پوهېږم چې په دې شلګیږي. په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم. زوم هنر باید جلب سي، موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو، خلک باید خپل په هنر پوه سي. او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو، موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي.
د ساسو له دې نظر سره ځنې او بخشه د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو سي خلکو ته خپل هنر څوک ورسي، نو باید خپل هم هڅه وکړي. لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم، سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي، لیکن وخت غواړي.
بالکل، بس پښتنه مو وکړه او جواب مو کړه، ډېره مننه.
نه هیله کوم، هیله کوم. او رښتیا وبخشې، تاسو یو لایو سندرې لپاره مې اخه کړی وو، اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک واوري. هغه کوم سندره وو؟
هغه د بنی فریاد سندره وو.
ګراته وبخشې ټول ستوري دل مرو پشانی او وبراکري د سپوږمې لچینو جامی می جوڑی د ہری رو شبنم شونډ ترنګ د مرجان دستور ګتور می بيد یو زروش پو لاست باهو د حالی شور د ګنگرو د جنتی سندرو
مختر ما واقعن د هر ملګری سره د هری ملګری سره دا هیلو وکړه چې دا سندره ډیر خبره کوي. لطفا
ځکه هغه و هم باد کړې دي ځکه هغه
د دې دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم.
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندره خبره سي، نه دي هنري اړخ له پلوه.
دواړه د دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم، اقدام شای اضافي خو باید وې کړم، باید خلک یې واوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوسی. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریکه موسیقي دومره مخته چولې د چمو شاري موسیقي لاندې کله او شاري موسیقي ز په دې خاطر یادو ما مثلا کتا سو پام وکي صحیح د ټپې کا کړي غاړي یا مثلا د اتان ناری یا نه پېژم د دوبېتی او نه پېژم چاربېتی او دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي اما دا د سوو کالو مخکې دي دا باید وساتو خو د نن شاعرانی ما پښتنه ترې کړې زما ملګری دی اکثریت یې د ټول سرزاړي کلرم یوې لا یو تنه لنډۍ نه د لیکلې ویلې څکه دوی شاعرانی دي د دوی ژبه شاعري سوې ده د دوی ژبه بدله سوې ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موږ باید شاعري ژبه تم نوې ژبه ته تخنیکی ژبه ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوې نوې څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو د نوې ټکنالوژي یا د نوې د کامل څه باید ګټه واخو ځان سره سم کو نو دغه شعري ادبیات یا نه پېژم په فرهنګ کې باید د شعري ادبیات وساتو نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نشو زه ځولې تکراری شان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې یا د دود د نوم ترلاندې یا د کلیوالي د نوم ترلاندې په دې خاطر وایم مغه کار نور کوي ته باید هغه څه وکم چې نور نه کې نور شا کړی ده ورته شای ورته کړی ده او موږ مثلا زوته یو زوته په شاژې ژبه ژغیږو زوته په کلیواله لهجه نه ژغیږو هدا اقل موږ ډیره هڅه کوو چې په شاژې ژبه ژغیږو ځکه ادبیات هم پرمخ ځي نو چې ادبیات پرمخ ولاړه خو شاعري مو ستاسو وخت ده د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دغه مشکلات چې دوی لري دغه د بنی فریاد دا خو د وس وخت دی هغه تاریخ خو تیر شو هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپات سو هغه ته خو کار کوو اما دغه شزي چې وس دومره ډیره شاعران موږ لرو دا خو باید یادې سي دا خو باید پاتې سي د دې ژبه باید وکارول سي او د ټول شاعران
البته دوی خوش او پښی
کوم شایسته نه راځي
نه نه خدا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده هم د سي هنرمندان او هنرمندان کم لرو کني شعرونه دي
کم لرو د سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
سندرغاړي دي خېډي لرو خېډي لرو سندرغاړي نو به تاسو ته هیلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا وایي سوي سندرغاړي او څوک چې ښایستا یا ښکلی یا په اسلام په خلکو خوږ لګېدلې ځاګ لري اما هنرمند هغه څه دي چې هغه یو نوې څه جوړوي یا پنځوي یا الکوي هغه ته هنرمند وایي لکه نقاش لکه نه پېژم یو شاعر یا هغه ته موږ هنرمند وایلی سو مثلا یا په نورو هنرونو کې اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي موږ هغه ته هنرمند نسو وایلی یا تکراری سندرې وایي یا کافي سندرې وایي موږ هغه ته سندرغاړي وایو
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي
بېلکل
هنرمند هغه دی خپل یو څلری
بېلکل دا کتا سو د نقاشي یا نه پېژم در سامي د پاره په اصل خبر وو سیاتمن بیا او یا مطالعه ولري ډیر شان دي مثلا پیکاسو رسامي کړه د هغه په خپل باندې یو بل چاره سامي کړه دا یا نه پېژم د پیکاسو یو مثال وایم شاګرد دی اما هغه د پیکاسو په ستر غنور ته د قتل کې ځکه بعد دې د غادي سامان یا نقاشان دي چې هغه کاپي کړي ده هغه خپل ارزښت لري صحیح
نه دا خو بيخي واسي ده
پیکاسو څوک نه وایي
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده هم دا رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی هاته د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلیو د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیون ډالر خرڅ دا هنر خدا هم دسی
بالکل دا خبره ده دغه خبره ده او تاسو مخې پښتنه او کاو جواب وکړه او زما د پاره هنر دا څه دی او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي تفاهم لرم چې د دې لارې په سیګه ته د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو څه کوي یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل څوک خوښ کړي په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا د تولید کوم خواري کوم زحمت باشتم که نه خوښیږي بیخي جلا ده سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصلاح دا کمپوز هیچ چا نه دی اورېدلې هیچ چا حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره هغې ویلې ول دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیچ چا نه وکړي او بل دا د شوځ مال دی
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډیره مننه ډیره مننه آسیا جان مهرابي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه.
I'm
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.